او په تسبیح او تقدیس کې لږ شان فرق دی. په تسبیح کې په تیزی سره د کار کولو معنی ده چې په تیزی سره حرکت کوي، نو فرشتې څه کوي؟ دوی په تیزی سره د الله تعالی ټول احکامات پوره کوي، په تیزی سره منډه وهي. چې کله الله تعالی حکم ورکړي نو هغوی د الله تعالی هر حکم په منډه باندې په عمل کې راولي. یا الله موږ ستا فرما بردار یو، یا الله موږ ستا لویي قبوله کړې ده، یا الله موږ خپل ځانونه ستا د پاره ښکته کړي دي. په تقدیس کې څه دي؟ په دې کې اقرار دی، د چا د لویوالي اقرار کول چې واقعي ته لوی یې، او هغه د هر عیب نه پاک منل، او تقدیس په یقین کې وي. او یا دا چې زبانی اقرار وي په دې کې، نو هغوی وایي چې یا الله موږ خو ستا هر حکم منو. او تسبیح څنګه کوي؟ و بحمدک، ستا د تعریف سره. او د حمد تما دویمه معنی سو خیالي وه، په الحمدلله کې تعریف هم دی او شکر هم، یعنی فرشتې په دې خبره باندې شکر ادا کوي چې یا الله موږ ستا هر حکم منو. او دا د خپل ځان لپاره د عزت خبره ګڼي چې یا الله ستا شکر دی چې موږ ته دا موقع میلاو شوه چې ستا حکم پوره کړو. په سورت رعد او په سورت حامیم سجده کې هم راغلی دي چې فرشتې چې دي، نو دوی د الله تعالی شپه ورځ تسبیحات کوي او هغوی ستړي کېږي هم نه. او نعوذ بالله، هغوی دا تپوس الله تعالی نه په دې وجه نه کوو چې هغوی اعتراض کوو، نه، فرشتې د دې خبرونه پاک دي. هغوی صرف په یو حکمت باندې ځان پوه کوو، لکه چې یو انسان وي او هغه په یوه خبره نه پوهیږي او هغه ځان په خبره باندې پوه کوي چې یا الله په دې خبره کې څه حکمت دی. په دغه وجه یې ځان پوه کوو. د نحن نسبح بحمدک ونقدس لکنا، دا پته لګي چې فرشتې هر وخت د الله تعالی تسبیحات کوي. نو الله تعالی د دې سو جواب ورکړو، قال، نو دا د چا خبره ده؟ دا د الله تعالی، انی اعلم ما لا تعلمون. دلته الله تعالی فرمایي چې زه زیات پوهیږم، تاسو ته پته نشته. د دې په حکمت به تاسو په راتلونکي آیاتونو کې پوه شئ. نو ستاسو څه خیال دی؟ فرشتې خوی د تسبیح د پاره، د تقدیس د پاره، بیا د انسان د جوړولو څه ضرورت و؟ انسان به فساد کوي، هغه به قتل او غارت کوي. نو ستاسو څه خیال دی؟ اصل کې په دې کې یو څو پوینټس دي چې هغه زه تاسو ته بیانول غواړم. د ټولو نه مخکې خبره دا ده چې فرشتې چې دي، نو په هغوی کې داسې څه کیپبلټي شته چې هغوی دې خرابې وکړي. دا لږ شان د سوچ خبره ده، خپل دماغ استعمال کړئ، ټیک شوه؟ د هغوی سره اختیار شته د بدو کولو؟ نه، هغوی خو معصوم عن الخطا دي، هغوی خو ګناه کولی نشي. هغوی جوړی داسې دي چې هغوی به صرف او صرف نیکی کوي، د الله تعالی په احکاماتو به عمل کوي، په منډه ترړه باندې به تسبیحات کوي، او د هغوی تسبیح هر وخت جاری وي. که سو کار هم کوي، نو ورسره ورسره تسبیح هم کوي. که د مرګ فرشته ده، که د وریځو فرشته ده، که د هواګانو فرشته ده، نو هغوی کارونه هم کوي او تسبیحات هم کوي. سبحان الله، ایو دی هغه چې د ماشین په شان کار کوي، لیکن یو هغه مخلوق دی سبحان الله چې د هغوی سره اختیار دی. الله تعالی ورله اختیار ورکړی دی چې کو تسبیحات کوي او کو نه کوي، کو سیده زی او کو نه، کو الله منی او کو نه. یعنی انسانی آزاد پریښودو چې مرضی ستا ده، او هر کله چې هغه په خپله مرضی باندې الله تعالی طرف ته راشي، یعنی زما سره اختیار شته چې زه په غلطه لاره لاړ شم، لیکن ای الله زه ستا حکم منل غواړم. زما سره اختیار شته چې په خپله ژبه باندې هر څه وایم، لیکن ای الله په دې وخت باندې زه په خپله ژبه باندې ستا ذکر کول غواړم. زما سره چویس شته چې زه د الله تعالی احکامات مات کړم یا پرې لاړه شم، خو ای الله زه ستا په حکم باندې تلل غواړم. د الله تعالی دا خبره خوښه ده، سبحان الله، چې د دوی سره اختیار شته. دادو سره طاقت شته، دادو سره قوت شته. ما دوله هر څه ورکړل، لیکن دی په خپله مرضۍ باندې او په خپل اختیار باندې خپله ازادي پرېښوده او زما غلامۍ ته راغی. سبحان الله. نو د داسې انسان الله تعالی قدردانی کوي چې د دو سره اختیار وو او د خپل اختیار پرېښودو. ای الله، زه خپل ټول اختیار تاله در کوم، او چې ته څنګه غواړې نو زه به هغه شان چلیږم. نو په چا باندې به تاله مینه راځي؟ د چا سره به دې محبت شي؟ د چا به ډېره قدردانی وي؟ د دې په بدله کې خو جنت دی کنه، چې ټول عمر الله تعالی دله ژوند ورکړی و، صلاحیتونه یې ورکړي وو، طاقتونه یې ورکړي وو. دو ته دومره چانسز میلاو شوي وو چې دې دې ښوالی یا بدوالی وکړي، او دو په خپل اختیار باندې ګناه پرېښودو او نیکۍ طرف ته راغی. د دو سره د الله تعالی د راضي کولو او یا د ناراضه کولو چانس وو. د دو سره چانس وو چې دی د شیطان په لاره لاړ شي، خو دی د الله تعالی په لاره لاړو. تسبیح خو هغوی هم کوي، یعنی فرشتې. تسبیح د الله تعالی نه دی په کار چې ته دې ځنګلونو ته لاړ شې او تسبیحات کوه. تسبیحات خو فرشتې آلرډي کوي، او ته په دې دنیا کې د اوسېدو سره سره چې په دې کې د بنده د ګمراه کېدو ډېر زیات چانسز دي چې انسان دې ډېر زر بې لارې شي. دلته هر نمونه سیزونه دي، او هغه انسان ځان طرف ته راکاږي. هر نمونه ماحول دی، هر څه دي. نو ای الله، زه ستا طرف ته راتلل غواړم. نو د الله تعالی دا خوښ دي ځکه د انسان قدردانی کوي. مونږ وایو چې که مونږ ځنګل ته لاړ شو نو تسبیحات به وکړو. نو تسبیح خو فرشتې کوي. دلته کې اوسه او بیا وګوره چې تو د الله بنده یې او که نه، چې پته وچلیږي چې څوک د الله تعالی وفادار دي. که تو وفاداری ښیې که نه، نو الله تعالی درته میدان کلاو پرېښی دی چې زه تو کوم یو څیز اخلی او په کومه لاره باندې ځې. نو په اصل کې دا خبره ده. دویمه خبره دا ده چې الله تعالی ته پته ده چې ما چې دا انسان جوړ کړی دی، ټیک ده، نو په دوی کې به فساد کول واله هم وي، مرګونو کول واله به هم وي، لیکن داسې به هم وي چې محمد صلی الله علیه وسلم به وي، داسې به وي چې داود او سلیمان علیه السلام به وي، نوح علیه السلام به وي، داسې به هم وي چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهم به وي، داسې به هم وي چې سلمان فارسی به وي، داسې به هم وي چې ابو هريره رضی الله عنه به وي، ټیک ده، او داسې به هم وي چې ابو جهل، ابو لهب او فرعون به وي او نمرود به وي، لیکن داسې به هم وي چې موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام به وي چې د خپلې مرۍ قربانۍ ته به تیار شي د الله تعالی دپاره په خپل چویس باندې. د هغوی سره به اختیار وي چې نه ووایي، خو هغه په خپله مرضۍ باندې چوړکۍ چلولو ته تیار شوی و په خپله مرۍ باندې. سبحان الله. ګوره، د کوئلې په قانونو کې کوئلې ډېرې زیاتې وي، لیکن په هغې کې هیرې هم وي. پوه شوی په دې خبره باندې؟ نو په هغې کې چې کومې هیرې دي، نو د هغې په وجه کوئلې خلک برداشت کولی شي، ځکه چې کوئلې ډېرې وي. دغه شان خراب خلک هم ډېر وي، لیکن هیرې به پکې هم وي. الله تعالی ته پته ده چې زما فرمان بردار به وي. څه به پکې اولیا وي، څه به پکې علما وي، څه به پکې متقین وي، څه به پکې شهدا وي، څه به پکې صالحین وي، ابرار به وي، عابدین به وي، زاهدین به وي. زما یره به په زړه کې وي او اوښکې به یې بهیږي. زما د نبیانو په خبره به لبیک ویلو واله هم وي، زما په احکاماتو به عمل کولو واله هم وي. ګورئ، د فرشتو د پاره خو ګران حالات نشته، نه د هغوی د پاره د دنیا رنګي نشته چې هغه یې ځان طرف ته راکاږي. نه پیغور شته، نه بیماري شته، پریشانی نشته. دلته خو خوشحالۍ دي، پریشانۍ دي، بیماری دي، د روزګار مسلې دي، کله د اولاد غمونه وي. نو د فرشتو سره خو هیڅ هم نشته. نو الله تعالی وایي چې اے انسانه، تو ما ته وښیه چې تو هر نمونه پهر نمونه حالات کې سوکوي نو الله تعالی هر څه ته ګوري نو اوس په دې کې چې کوم خلق زما طرف ته راځي نو دا فرشته چرته کولی شي ځکه چې د هغوی دپاره دغه شان حالات نشته دا حالات صرف د انسان سره دي او په داسې حالاتو کې چې څوک د الله تعالی په لاره باندې ځي نو هغه به د الله تعالی څومره خوښ خلق وي په مسلم او بخاري کې یو حدیث دی چې د ورځې فرشته سحر راځي او ماښام ځي یعنی د هغوی شفټونه بدلیږي او بیا د ماښام فرشته راځي او سحر هغوی ځي نو کومې چې ځي هغه هم او راتلونکي فرشتې هم دا فرشتې خلق د مازیګر په منځ باندې ویني چې دوی کله واپس لاړ شي ځکه چې د دوی شفټ ختم شي نو الله تعالی ترینه تپوس وکړي نو دواړه شفټونو والا فرشتې الله تعالی ته وایي چې مونږ لاړو نو هغوی مونځ کوو او هغه کومې چې لاړ شي نو هغوی ورته وایي چې مونږ راتلو نو هغوی په مونځ ولاړو نو په دې حدیث کې دي چې دا هغه مصلحت دی چې کله الله تعالی فرشتو ته ویلي وو چې ما ته پته ده زو علم لرم او تاسو ته پته نشته نو داسې فرشتې د ځمکې ته رالیږي الله تعالی او د الله تعالی په خدمت کې هغوی د ورځې اعمال د شپې نه مخکې او د شپې د ورځې نه مخکې پیش کوي چې ګوره د دې بنده سره اختیار وو خدای ماته ولاړ دی چې تاسو راغلی نو هم ولاړ وو او چې تاسو لاړی نو هم ولاړ وو سبحان الله تاسو وکتل چې د الله تعالی په نیز ستاسو څومره غټ قیمت دی ستاسو د عباداتو ستاسو په صحیح طریقه په تلو باندې الله تعالی د هغې څومره قدردانی کوي دغه شان درېیمه خبره دا ده انی اعلم ما لا تعلمون څومره چې د الله تعالی صفات انسان پیژني فرشتې هغه شان نشي پیژندی چې الله تعالی څنګه حی او قیوم دی او هغه څنګه ژوند ورکوي او مرګ ورکوي هغه څنګه بیماری ورکوي او هغه څنګه صحت ورکوي څنګه هغه په فراخۍ سره رزق ورکوي یا کم رزق ورکوي څنګه الله پاک انسان اودو کوي څنګه یې راپاسوي څنګه په بنده باندې غمونه راځي او هغه ترینه څنګه غمونه لری کوي چې انسان څومره په دې پوهېدی شي کنه نو دغه شان فرشتې نشي پوهېدی نو په دې وجه الله تعالی وی چې زه پوهېږم او باقی چې الله تعالی څومره پوهېږي نو هغه هم علم زموږ سره نشته چې الله تعالی ولی انسان پیدا کړو د دې په حکمتونو باندې هغه بهتر پوهېږي والله عالم الله تعالی انسان له څومره غټ مقام ورکړو چې دې زما نائب دی نو د الله تعالی بندیان به د الله تعالی پیغام نورو بندیانو ته رسوي الله تعالی به وحی رالیږي نو انسان له الله تعالی د خلیفه مقام ورکړو بیا یې په انسان باندې یو بل غټ احسان وکړو چې هغه به اوس مخکې راځي وعلم آدم الاسماء كلها او وی خیل آدم ته هغو هغه څوک دی الله تعالی چاته یو خیال آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه ټول هغه کوم نمونه وو چې آدم علیه السلام ته یو خیال یعنی چې په کائنات کې څومره سیزونه دي ټول ورته وخیل د هغوی نمونه د هغوی صفات ورته وخیل هغه ټول سیزونه کو هغه ژوندي دي یعنی سا واله دي او کو بې سا سیزونه دي د ټولو سیزونو نمونه د هر کټیګوري نه یې هغو ته وخیل اوس آدم علیه السلام پیدا شوی دی نو هغو له علم ورکړو د علم سره یې ورله قوت ورکړو طاقت یې ورکړو او د دې علم په وجه هغه هر څو بیانولی شي څوک انسان اوس دا زه چې تاسو ته تا څو ښایم کو دا اسم نه وي نمونه نه وو کو علم نه وي او ما تاسو ته د سمندر د غرونو د هواګانو خبرې کولې نو به تاسو ته څنګه کولې تاسو به ما څنګه پوهه کولې کو تاسو ته د غر خبره کولې ما او تاسو د غر نوم نه درتلو او نه مو پیژندو نو ما به تاسو څنګه پوهه کولې نو د هغې دوه طریقې کېدی شوې یا خدا ده چې تاسو غر له یا سمندر ته بوځم او یا هغه تاسو له راوړم نو الله تعالی آدم علیه السلام ته د هر څه وخیل ټول علم یې ورته وخیو د هر علم خپله ټرمینالوجي وي لکه د حساب خپل ټرمینالوجي د لکه جمع منفی ضرب وغیرہ دغه شان د باټنی یعنی د بوټو د علم خپل ټرمینالوجي ده د زوالوجي د هغه خپل لفظونه دي او هغه ټول علم په هغه لفظونو باندې وي دغه شان چې دوه ډاکټران خبرې کوي نه هغه په خپل جبه کې لګیاي په بیمارو باندې خبرې کوي هغوی به د هډوکو خبرې کوي یا به د دوایانو خبرې کوي خو تاسو به پرې نه پوهیږئ چې دوی څه وایي دغه شان الله تعالی ټول علمونه آدم علیه السلام ته وخیل او نن چې څومره ایجادات کیږي نو دا هم هغه علم دی چې په هغې کې انسان ترقی کوي پته ده تاسو ته دا داسې ده لکه چې په یو تخم کې د ټولې ونې زوړ علم پروت وي په تخم کې خو انسان ته آم نه ښکاري او نه د هغې پاڼې ښکاري صرف د آم اډوکې ورته ښکاري خو چې تاسو د آم اډوکې په ځمکه کې نال کړئ ٹھیک شوه یعنی کېدی په ځمکه کې نو د آم ونه ترینه جوړ شي نو دغه شان الله تعالی آدم علیه السلام له ټول علمونه ورکړي وو نن انسان په هغې کې محنت کوي کوشش کوي ریسرچ کوي نو نوي نوي سیزونه معلوموي خو بنیادی علم خو د آدم علیه السلام له ورکړی شوی وو او دا علم د انسان په فطرت کې پروت دی فرشتو ته هم د دغه علم پته نه ده انسان چونکې ځمکې ته رالیږلې کېدو نو هغو له هر څو وخیلی شو او دا ټول د کوم ځای علمونه وو دا د ځمکې علمونه وو کومې ته چې مونږه دنیاوي علوم وایو نو دا راته ووایئ چې دنیاوي علم اغستل بد کار دی مونږ چې کله د دین علم زده کوو نو مونږ ته دنیاوي علمونه بد ښکاري چې څوک دې دنیاوي علمونه نه زده کوي او دا بنده ګمراه کوي نه داسې نه ده ها دا خبره ضرور ده چې د دنیا علم ناقص دی کمی دی پکې که د دې سره د دین علم وانغستی شي نو د دنیا علم اغستل بد کار نه دی او دې ته به په بد نظر باندې نه ګورئ او نه ورته کتل په کار دي ها چې کله دا مکمله وي نو د دین علم ورسره واخله دغه شان سخت مزاجي مونږ له نه ده په کار د دنیاوي علم په باره کې که دنیاوي علم خراب وي نو الله تعالی به آدم علیه السلام نه نه و ورکړی چې کله تاسو د دین په رڼا کې دنیاوي علم حاصلوئ نو دا علم هم انسان د الله تعالی سره کنیکټ کوي په بدقسمتۍ سره مونږ دا دوه علمونه بالکل په مختلفو خانو کې تقسیم کړی دي په کار ده چې مونږ دواړه یو ځای کړو او فائده مند علم ترینه جوړ کړو یو طرف ته مو مدرسه کې خوده او بل طرف ته یونیورسټیز دي دواړه مو جدا کړی دي چې یا تاسو مدرسې ته ځئ او یا یونیورسټی ته دا خو پیړ په کار دي تاسو په قرآن کریم کې وګورئ د څومره مخلوقات علمونه دي کله د سمندرونو کله د غرونو کله د ونو کله د بوټو کله د تیرو خلکو یعنی تاریخي خبرې د هیستری متعلق دا خو د ځمکې علمونه دي د اسمان خو نه دي الله تعالی خو دا ښیي موږ ته چې تاسو به څنګه د دنیاوي سیزونو سره ډیلینګس کوئ نو مونږه یا خو مدرسه سیستم جوړ کړو او یا یونیورسټی اوس چې څوک په مدرسه کې علم حاصل کړي نو هغه د دنیاوي علم په شد بود کې نه وي بیا چې څوک مدرسې ته لاړ شي نو استادانې په وهلو باندې مړ کړي دا ورته هم پته نه لګي چې کېدی شي چې د دوی دماغي کمزوري وي یا بیمار وي نو که د چا سره صرف د دین علم وي او د دنیا علم نه وي نو دا علم نیمګړی علم دی که چېرې دین والا بانکینګ سیستم جوړول غواړي نو هغه نه شي ځکه چې د هغو سره دنیاوي علم نه وي دغه شان ورته بیا د جبو علم نه وي نو تاسو څنګه خیالی شئ ځکه ضروري خبره دا ده چې د انسان سره د دواړه علمونه وي چې بیا مونږ دوه علمونه یوځای کړو ٹھیک شوه لکه میډیسن ان اسلام یا سایکالوجی ان اسلام نو بیا مونږه دواړه طرف ته په علم کې ترقی کولی شو نن د داسې ادارو ضرورت دی نو دا نه ده پکار چې صرف یو علم راواخلو او هغه بل ته بد وایو چې دغه پرېږدوه ضرورت د دواړو دی او ځینې داسې سټوډنټان وي چې هغوی د سره په الف با پوهیږي نه یعنی د دین نه نوی خبر او په هارورډ او په یل کې سبقونه وایي ٹھیک شوه دا دلته د امریکې اوچتې یونیورسټۍ دي نو بیا خو به هغه ماده پرست انسان جوړ شي او د دین قدر به ورسره نه وي نو بیا هغه د الله تعالی بنده نشي جوړی دی، خو ما د پرست به جوړ شي، ځکه چې تاسو ورته خیلی دغه وو. نو په پخوانی زمانه کې به خلک عالمان وو او ورسره ورسره به ساینسدانان هم وو، خلک به فقها هم وو او ورسره ورسره به امامان هم وو، خلک به بزنس مین یعنی تاجران هم وو او ورسره ورسره به مفتی هم وو. نو په دنیا کې اسلام څنګه خور شو؟ تجارت له به نورو ملکونو ته تلل، علم به ورسره وو، نو علم به یې خوره وو. کو هغه د نن زمانې تاجران وو نو څنګه به علم خوره وو؟ نو دا مونږه چې ماډرن علمونه اغستل شروع کړي دي، نو نن مونږ د هغې نقصان محسوسوو. مونږ یو ته ملا وایو او بل ته بزنسمین، دغه شان خبرې کوو که نه؟ مونږ ورله نومونه یې ښودي دي. چې کله مونږه د چا ږیره ووینو نو هغو ته په سپک نظرونو سره کتل شروع کړو، او چې بل مو کلین شیو والا ولیدو نو هغو ته د دنیا ماهر وایو. نو تر څو چې دا دوه علمونه یو ځای شوي نه وي، نو علم مکملېدی نه شي. چې کله دا دوه علمونه په یړ روان وي، نو بیا به تاسو وګورئ چې مونږ خپله دنیا بهترینه جوړولی شو. نو الله تعالی آدم علیه السلام له اولنی علم د ځمکې د سیزونو ورکړو، ځکه چې هغو ته به دلته اوسېدل وو. نو دا اسما یعنی ټول علمونه یې ورته وخیل، او بیا یې په فرشتو باندې پیش کړو. ثم عرضهم علی الملائکه، نو د هم دا ضمیر کوم طرف ته ځي؟ د هم څه معنی شوه؟ سوچ وکړئ، د کومو سیزونو علم چې آدم علیه السلام له ورکړی شو، نو دغه علم یې د فرشتو په مخ کې پیش کړو. نو فرشتو ته یې دا سیزونه وخیل، یعنی په نظر باندې څومره سیزونه چې وو، نو هغه یې ورته وخیل. فقال، وی فرمایل، چاو فرمایل؟ الله تعالی، انبئونی باسمائی هؤلاء. مطلب دا اشاره قریب ده، د نږدې اشاره چې دا سیزونه، نو مطلب دا شو چې ټول سیزونه مخامخ وو. ان کنتم صادقین، یعنی کستاسو خبره صحیح وي، نو کومه خبره؟ چې کستاسو خبره صحیح وي نو ماته ووایئ، ځکه چې فرشتو ویلي وو چې د عبادت لپاره خو مونږ پوره یو. هغوی دا خبره کړې وه کنه چې الله، مونږ خو ستاسو تسبیح کوو او تقدیس کوو، او دوی خو به قتل کوي او وینه به تویوي. نو الله تعالی ورته وایي چې کو تاسو په خپله خبره کې رښتینی یئ، نو تاسو ووایئ د دې نومونه. قالوا، هغوی اوه، سبحانك لا علم لنا، اے الله تو پاکیه، زمون سره هیڅ علم نشته، الا ما علمتنا، مگر ها علم کوم چې تا مونږ لرا کړی دی. انك انت العلیم الحکیم، یا الله ټول علم کو ستا سره دی، تو واحد ذات یې. انك او انت پیړ راغلی دی، هر کله چې دا دواړه په یړ راشي نو د دواړو یو مانوي، یعنی دواړه ستا دپاره استعمالیږي. ټیک شوه؟ نو په دې خبره کې زور ورکړی شوی دی چې بې شکه صرف تو، یعنی صرف ستا سره دا علم دی، او تا ته پته ده زموږ سره علم چرته وو. صرف هغه علم دی راسره کوم چې تا مونږ له راکړی دی. سبحان الله. فرشتو چې کومه دعوه کړې وه، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هغه هغوی رښتیا ثابته کړه. هغوی خبره څنګه شروع کړه؟ هغوی دا اونوي چې مونږ ته صفته ده، بلکې هغوی اوه چې الله ستا ذات ډیر پاک دی، د هر عیب نه تو پاک یې، د هر جهالت نه تو پاک یې، د هرې کمزورۍ نه تو پاک یې. زموږ سره علم چرته وو؟ صرف هغه علم دی کوم چې تا راکړی دی. څومره عاجزي ده په دې خبره کې چې مونږ له سونه راځي، نو مونږ له هم دغه شان خبره پکار ده چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اے الله زمونږ سره هیڅ علم نشته، ستا ذات پاک دی. چې کله مونږ ته د سپته نه وي، نو دا زبردسته جمله ده، نو په دې کې د شرم خبره نشته. کو تاسو ته پته نه وي د سوسیز، مخکې به تاسو د ابلیس خبره وګورئ. ځینې خلک په هر خبره باندې فخر کوي چې مونږ له خو هر سو راځي، هر فنی مولا یو مونږه. که څوک تپوس وکړي نو جواب به ضرور ورکوي، که علم ورسره وي او که نه وي. د یو ځای او بل ځای نه به سوره واخلي، یو ځای به کړي او جواب به ورکړي. چې چېرته دا بل بنده دا ونه وایي چې دولسونه ورځي، نو په دې کې هېڅ د شرم خبره نشته چې تاسو ووایئ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. الله چې موږ ته څه ښیلي دي نو موږ ته خو صرف د هغې پته ده. دا د فرشتو خبره ده، او چې څوک جاهل وي نو د هغو همیشه دا سوچ وي چې زما سره مکمل علم دی، حالانکه هغه جاهل دی، ځکه چې د هر علم والد د پاسه یو عالم وي. چې څومره تو ډېر علم زده کوې نو هغه همره بیا بنده ته خپل ځان زیات جاهل ښکاره شي، چې هی الله ما له خو هېڅ نه راتلل، زه څومره جاهله وم. او چې څومره تاسو نور علم اخلئ نو تاسو به محسوسوئ چې زه خو ډېره جاهله وم. او چې څوک وایي چې ما له هر څه راځي، نو د دې مطلب دا دی چې هغه جاهل دی بالکل. هغو ته دا پته نه وي چې د علم څومره سمندرونه دي. هغه په کناره یعنی غاړه باندې وي او وایي چې ما خو ټول علم واغستو. نو فرشتو ته وګورئ چې هغوی په دې خبره کې بالکل شرم نه محسوسوي، او نه دا وایي چې هی مونږ دا خبره کړې وه، اوس مونږ څنګه ووایو چې مونږ له سونه راځي، او زه چې اوس سونه سو ووایو. نه، نه راځي نو نه راځي، هېڅ خبره نه ده. تاسو دا ویلی شئ چې ماله نه راځي، زه به دا ګورم او بیا به تاسو ته ووایم، څه فرق نه پرې باسي. که بنده دغه شان ووایي، یو عالم و، هغه امام و، نو هغو له خلق د ډېر لرې لرې نه راغی، ځکه چې د هغو شهرتي اورېدلې وه، او د هغو نه یې تپوسونه شروع کړل. نو هغو به وي چې ما ته پته نشته، ما ته پته نشته، ما ته پته نشته. نو هغه خلق به دومره یېرېدو چې چېرته غلطه خبره ونه کړو، او مونږ یو دوه څلور لفظونه ووایو نو فتوې ورکول شروع کړو. مونږ وایو چې هسې نه چې خلق وایي چې ګنې ما له سونه راځي. الله تعالی ورته وفرمایل که چېرې تاسو رښتینی یې نو ووایئ. نو هغوی د دې نه د انا یعنی غیرت مسله جوړه نه کړه، او د ټولو نه مخکې د الله تعالی تعریف بیان کړو. هغوی ته یې دا ووایئ چې که تاسو په خپله خبره کې رښتینی یې چې د عبادت لپاره تاسو کافی یې، نو عبادت صرف تسبیح ته نه وایي. عبادت صرف د تسبیح نوم نه دی. تسبیح خو هغوی یعنی فرشتو کوله، بلکې عبادت علم زده کولو ته هم وایي. نن زموږ دا خیال دی چې عبادت دا دی چې مونږه دومره تسبیحات وکړل، دومره وظیفې مو وکړې، زما د پاره د قرآن کلاس اخیستو د پاره وخت نشته، ځکه چې زه دومره نفلونه کوم، ما ته دا ویل دي، ما ته هغه ویل دي. نو دا قرآن د زده کولو چې کوم علم دی، دا څه دی؟ دا خو عبادت دی کنه. تسبیحات کوي، لیکن انسان اشرف المخلوقات، څه سیز جوړ کړی دی؟ هغه کوم سیز دی چې انساني د فرشتو نه هم اوچت کړی دی؟ نو هغه دی علم. ګنی تسبیح خو صرف فرشتې هم کوي، ځکه خو الله تعالی وایي چې که تو رښتینی یې نو اوس ووایه. ګنی د دې څه تعلق دی د دې خبرې سره چې علم په خپله عبادت دی؟ پوه شوئ؟ علم قوت دی، او علم چا خیالی دی؟ الله تعالی خیالی دی. الله تعالی د علم نسبت خپل طرف ته کړی دی. علم خیل والا الله تعالی دی. وعلم آدم، آدم علیه السلام لا چا علم ورکړو؟ الله تعالی هغه ذات تعلیم ورکړی دی آدم علیه السلام لا. نو مکمل علم د چا دی؟ هغه دی د الله العلیم. چې علم غواړی نو د الله تعالی نه غواړی، د هغو نه دعا کوی خپل ځان لا د علم د پاره، کو هغه د دنیا علم وي او کو د دین. د دین د علم هم مخکې خبره را روانه ده په دې آیتونو کې، او د دې نه څه پته لګي چې فرشتې د هر څه علم نه لري. نه هغوی ته د غیبو پته ده. که داسې وې نو بیا د سوال کولو څه مقصد و؟ اتجعل فیها من یفسد فیها یسفک الدماء. خبره داسې ده چې د هغوی سره ټول علم نشته. که داسې وې چې الله تعالی ترینه تپوس وکړو نو جواب به یې ورکړی و. الله تعالی وفرمایل قال یا آدمو انبئهم باسمائهم. الله تعالی وفرمایل یا آدم اوس تو ټول نومونه وښایه. د دې مقصد دا نه و چې الله تعالی فرشتې خړولې، نو د دې مقصد څه و؟ د دې مقصد دا و چې چې دا کوم انسان چې ما پیدا کړو نو په دوکې صرف دا نه دی چې شر او شر دی بلکې په دوکې خیر هم دی ټیک شوه ما کو دوله اختیار ورکړی دی نو دوله زو علم هم ورکوم او د دې علم سره به دی په بیلنس کې وي یعنی توله به برابر وي په مونږ کې خیر هم دی او شر هم خو علم انسان د شر نه بچ کوي او خیر ته رستۍ راولي اوس کو دنیاوي علم دی او کو د دین نو ټول اغستل پکار دی پوه شوی نو په یو کې هم رسته کېدل نه دی پکار علم همیشه انسان ته خلاره ښیي دا جهالتونه لری کوي ځکه چې څوک تعلیم یافته وي نو هغوی د دین علم هم په ښه طریقه سره اغستی شي د یو جاهل انسان په نسبت ځینې خلک وایي چې په فلاني ځای کې داسې وشو چې هغوی ماشومان داسې وهي ځکه چې یو انسان ته تا یو علم خیالي وي نو د هغو دماغ لا نه دي کلاو شوي نو هغه خیل والا د هغوی هم دغه شان استادان وو نو تعلیم د انسان ذهن کلاو کوي کو هغه دنیاوي علم دی او کو د دین علم دی چې د آدم علیه السلام نه یې تپوس وکړو چې فلما انبأهم باسمائهم آدم علیه السلام ته چې کوم علم خیالی شوی وو نو هغه علم هغو یاد ساتلی وو کیدی شي چې ستاسو په ذهن کې دا خبره راشي چې کدا علم الله تعالی فرشتو ته خیالی وي نو هغوی له به هم ورتلو نو دا کومه غټه خبره ده آدم علیه السلام ته خیالی شوی وو نو هغو له ورتلو په انسان کې چې د زده کولو کوم صلاحیت موجود دی نو د زده کړې دا صلاحیت په فرشتو کې نه وو موجود د فرشتو سره علم شته خو د هغوی علم ډیر محدود دی یعنی د یو خاص حد پوری دی په کومو کارونو چې د هغوی ډیوټي لګېدلې وي یعنی د فرشتو نو هغوی هم په دغه کارونو کې ماهران وي د ټولو سیزون علم د هغوی سره نشته ټیک ده نو قال اسدی الله تعالی فرمایل الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض ما تاسو ته نو ویلی سو چې زه ډېر پوهېږم په غیبو د اسمانونو او ځمکې ما ته زیاته پته ده نو الله تعالی آدم علیه السلام لا په فرشتو باندې فضیلت ورکړو او دای وې چې ما ته پته ده دا بید یعنی راز ما ته پته ده نو په اسمانونو کې هم د غیبو خبرې دي او په ځمکه کې هم د هغې متعلق هیچ چا ته پته نشته سوای د الله تعالی نه فرشتو ته هم د هغې پته نشته انسانانو ته هم پته نشته علم ډیر زیات دی نو په اسمانونو کې هم غیب والا علم دی او په ځمکه کې هم او د دې ټول د غیب علم چابیانی د الله تعالی سره دی واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون او ما ته پته ده چې تاسو سو ظاهروي او سو پټوي سو پټوي هغوی یعنی فرشته هغوی خو ظاهره کړی وه سی ظاهره کړی وه قالوا من يفسد فيها ويسفك الدماء دا خبره هغوی ښکار کړی وه چې دی به په ځمکه کې فساد کوي او وینه به تویوي او کومه خبره یې پټه کړې وه د دې په باره کې دوه رایې دي اولنۍ رایه دا ده چې د فرشتو په زړو کې دا خبره وه د هغوی په زړو کې دا خبره راغله چې مونږ تسبیح کوو تقدیس کوو دومره ښه عبادات کوو نو بیا خو چې مونږه خلیفه جوړ شوی وی د دې لپاره د انسان جوړولو ته څه ضرورت وو انسان خو به قتلونه کوي وینه به تویوي دویمه رایه دا ده په هغوی کې شیطان پټ وو ابلیس د دوی په منځ کې اوسېدو او په هغه شیطان کې چې کوم شیطانیت وو یعنی تکبر او لویي وه نو د هغې الله تعالی ته پته وه د دې ځای پورې یوه خبره مکمله شوه چې الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو او بیا فرشتو د آدم علیه السلام د پیدایش متعلق حکمت د اورېدلو کوشش کړی وو او الله تعالی چې انسان لا په فرشتو باندې فضیلت ورکړو او چې بیا د هغوی نه د نومونو تپوس شو نو د هغوی سره علم نه وو او هغوی ډیر ښکلی جواب ورکړو او په دې جواب کې زموږ د ټولو دپاره رهنمایي ده او آدم علیه السلام چې د سیزونو نومونه وې نو واقعي دا هر سو علم دا اللہ تعالی سر دے او اللہ تعالی چی دا چا دا پارا سمر علم ورکول غواڑی نو هغو تا هاگا همرا علم ملاوی دیشی سوک پخپل علم نشی آغستے دا سبحان اللہ دا کلمہ چی دا دا دے متعلق راغلی دی پا حدیث کی چی یوزل حضرت عمر رضی اللہ عنہ او حضرت علی رضی اللہ عنہ ناسو او نور صحابہ رضی اللہ عنہم ہمو نو هغوی تا پوسکڑو چی پا لا الہ الا اللہ خو منگ پوہیگو خو سبحان اللہ سو کلمہ دا نو حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب ورکڑو چی دا کلمہ اللہ تعالی دا خپل ځان دا پارا خوخ کری دا پا دے بانے هغه خوشحالی گی او دا هغو تا دیر محبوب دا یعنی دا هغو ور سر دیر محبت کوي دا دے کلمے سر نو فرشتو هم دا کلمہ ویلی وا پا دی که دا اللہ تعالی تعظیم دے او هغه دا طول عیبونو نپاک دے او آدم علیہ السلام چی کم نمونو ویلی وو نو دا دے پوری رازی چستانم جبرائیل لے ستانم میکائیل لے اوستانم اسرائیفیل لے دا غشان دا مرغو نمونا دا کارغانو پوری نمونا دا دا طول و تپوستری نوشو نو هاغولا طول ورتلل سبحان اللہ اللہ تعالی دا سیلم هاغولا ورکڑے وو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک تلاوت باورے
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون